دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د پنځم بیا زیارت راز او د 2014 میلادي کال د فبروري 16 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په لومړی سهارنی خبرونه کې په دې هیله تاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننی نه ساته خبرونه پیل د سلام پښتونخوا په لومړی سهارنی خبرونه کوو چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درته سندرې هم لرو. خپل لومړی سر کې به ګلایا سوار سو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
سهار مو په خیر. لومړی د خبرونو اوسر ټکی. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په یو پیښه کې نامعلومه کسانو څلور مشکوک وسلوال وژلي دي. د امریکا خزانه وزارت د حقانی شبکې درې غړي په تور لیست کې شامل کړي او د عراق په مرکز بغداد کې د تشدد په تازه پیښو کې لږ تر لږه درې دېرش کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرعلي میرانشاه سړک کې تیره شپه د نامعلومه کسانو په ډزو کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په میرانشاه کې د استخباراتي ادارو چارواکو پرون مشال راډیو ته ویلي څلور واړه مقامي وسلوال وو چې خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې وژل شوي، خو چارواکي په پیښه کې ککړ د ډلې نوم نه دی ښودلی. د دوی په وینا وژل شوو کسانو کې یو مقامي کمانډر شفیق عرف سرگردان هم شامل دی. ځای خلکو هم مشال رادیو ته د دې پیخي پخلی کړی دی. د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د کمیټو ترمنځ ملاقات نن متوقعه دی. د خبرت ورځ په اسلام آباد کې د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټې رابطه کار عرفان صدیقی کړی. د پاکستان سرکاري رادیو د عرفان صدیقی په حواله وایي چې حکومت زر تر زره مذاکرات شروع کول غواړي. بلخوا د طالبانو د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي چې په ملک کې د امن راوستلو لپاره د مذاکراتي عمل بریالیتوب ضروري دی. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې قومندانان یې په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د امریکا تر اختیار لاندې د حقانی شبکې سید الله جان، یحیی حقانی او محمد عمر زدران ټول جایداد او شتمنۍ کنګل کړی شوی. په بیان کې سید الله جان د افغانستان د شمالي زون یو مهم قومندان، یحیی زدران د حقانی شبکې یو مهم فوجي مالی مرستو او پروپاګاندا خورولو، او زدران د خوست ولایت د گورنر پر توګه پیژندل شوی. د حقانی شبکې مرکز په شمالي وزیرستان کې دی او امریکا په افغانستان کې پر بهرني ځواکونو د بریدونو لپاره حقانی شبکه ذمہوار ګرځولې. د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکو ملالی یوسفزی د ماشومانو نړیوال جایزې لپاره نومول شوی. د پاکستان سرکاري رادیو نن په خپل ویبپاڼه خبر ورکړي چې د دې اعلان د سویډن په سټاکهوم کې شوی. د ماشومانو نړیوال جایزه له 2000 کال راهیسې ورکول کیږي چې مقصد یې په نړۍ کې د ماشومانو د حقوقو لپاره په اړه شعور را بیدارول دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د عراق د مرکز بغداد سخت امنیتی سارلاندی سیمه او جنوب ختیس کې پرون سو موټر بمی چاودونو کې لک تر لګه درې دشتنه وژل شوی او تر شپیتون زیات ژوبل شوی. دا رپورټونه له مخې د بغداد د سخت امنیتی سارلاندی گرین زون کې چې د وزیر اعظم دفتر او سو لویدوزو هیوادونو سفارتونو هم پکې دي 25 تنه وژل شو. یو بم د بهرنو چارو وزارت د ودانې مخې ته وچاودیدو. بل چاودنه د بغداد د مرکزی برخي په خولانی چوک کې وشوه. دغه راز یو ځانوژون کې خپل موټر د یو رستوران مخې ته والوزولو. د بغداد په جنوب ختیځ کې درې موټر بمی چاودنې شوي چې لږ تر لږه اته تنه پکې وژل شول. بلخوا د امریکا د ایوان نمایندګانو غړو پرون د عراق پر وزیر اعظم نوري المالکي د سیاسي پخلاینې په کار کې د سوسروي او له ایران سره د اړیکو په خاطر تنقیدونه وکړل. د امریکا ایوان نمایندګانو غړو غونډه کړي چې په عراق کې د القاعده او په دې شبکې پورې د تړلې د عراق او د شام د اسلامي هیواد ډلې ګواښ وڅېړي. د ایوان د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس اډ رویس ویل القاعده اوس د میاشتې سلویخت لوی حمله کوي چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته په تیرو شپږو کلونو کې تر ټولو خونړۍ پیښې دي. د یورپینیون د بهرنیو چارو پالیسۍ مشره کاترین اشټن وای د یوکرین د چارواکو او د حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ د شخړې د حل کولو لپاره ډیرو نورو هڅو ته اړتیا ده. دا خبره میرمن اشټن پرون په کیف کې ولسمشر ویکتور یانکوویچ او مخالفو مشرانو سره جلا جلا ملاقاتونه وروسته کړي. میرمن اشټن پرون په یوې خبري غونډه کې وویل، ما د تیرې میاشتې په لړ کې څو ځله په یوکرین کې د اقتصاد د ملاتړ د اهمیت په اړه خبرې وکړې او دا بې له شرطه وي. دا په رښتیا ډیره مهمه ده چې وکتل شي څه ډول اقتصادي اصلاحات به مهم وي، ځکه حقیقي اقتصادي ملاتړ او پانګونه دا یعنی دا یوازې د لنډې مودې لپاره نه ده، دا اوږدمهاله ده. بلخوا کرملین پرون د چهارشنبه په ورځ د یوکرین د ګیس د پورونو په اړه اندېښنې څرګندې کړي او په مستقبل کې له یورپین یونین ملاتړ کوونکو مظاهرو په اړه د پالیسۍ په اړه یې د وضاحت غوښتنو خبره هم کړې ده. وروسته خبر دی، د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په سوچي کې د اولمپیک کلی دوره کړی او اعلان یې وکړ چې روس د 2014 کال د اولمپیک د ژمي د اولمپیک لوبو کوربتوب ته تیار دی. پرون د پوتن اعلان سره سم یو وخت د اولمپیک مشال سوچي ته ورسید. دا مشال په شمالي قطب کې وو او د روسیې ستور مزلو له لورې فضا ته وخېجول شو تر سوچي پورې 15-15 کیلومتره مزل کړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غلا مشال رادیو خبري او د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونه سلام پختونخوا ته تاسو غوښنی ولیدي چې په ځولې کې باید دغه راپورونو تفصیل واوري. تمه ده چې نن به د پاکستان د حکومت مذاکراتي کمیټې د طالبان لخوا د ټاکل شوی کمیټې سره خبرې اترې وکړي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې په یو سوال برید کې څلور وسوال وژل شوی دي. د خیبر پښتونخوا په پولیس کې ګمارل شوی ریټایرډ پوځیان وایي دوی د ریګولر پولیس په شان ډیوټي کوي خو د حکومت لخوا ډیره کمه تنخواه مرات ورکول کیږي.
نو دې موجوده حکومت موږ د پالیسم نه لګیږي. زمونږ ایک سروسمن تقریبا 2500 کسان یو او 2500 کسانو کې ډیرو کسانو د دې وجه نه نوکری پر خوده لري تنخواه رقم.
د بشری حقوقو تنظیمونو اندیشنه څرګندوي چې په پاکستان کې پر ښځو تشدد مخ په زیاتېدو دی. یو اغیزمنه میرمن وايي،
ماته زغړ لوبیا لکه په هسپتال ته ځلارم لکه التم غیوانه غستما.
او پروان خبرونه کې په بلوچستان کې د ایډز په ناروغي د اخته یوې میرمنې حال هم درکوو چې اوس د بیوزلۍ او غربت ژوند تیروي.
زما خان په دبي کې بس له دبي راغی بس د دغه بیماری ته یو کار پکې وسه وپات.
پروان خبرونه کې به در اپرون ترڅنګ سندري هم درته واورو لمشال رادیو سره. زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې اوریدل شي. کچیر تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د مشال رادیو ټولې خبرونه تاسو هلته اوریدل شي چې پاتې ده mashalradio.com. د خبر در اپرونو وړاندې ورزو په سیمه کې د خپل خبريالانو څخه د سیمه پاړه تازه حال راټول او په لومړي سر کې زو اسلام آباد د مشال رادیو خبريال د اوسمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، تمه ده چې نن به د پاکستان د حکومت مذاکراتي کمیټې د طالبان لخوا د ټاکل شوی کمیټې لغړو سره د سولې پاړه خبري اترې وکړي. په دغه اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي.
ډیر مننه احمد شام د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه د حکومتي کمیټې غړي عرفان صدیقي 13 ورځې ویلي دي چې حکومت او تحریک طالبان پاکستان کمیټېانو ترمنځ نن ملاقات امکان دی. دا وینا وه چې موږ زر تر سره د مذاکرات عمل شروع کول غواړو چې د یو بل واورو او څخه چیري چې هغه نه هم خبر شو. او مشالاسې اطلاعات هم د پاکستاني چې کم رسپانې دي چې حکومت او طالبان ترمنځ ملاقات طریقې کارو ابتدایي امور په اړه بیک ډور چینل په ذریعه معاملات ټاکل شوي دي او دواړو کمیټانو به زر ملاقات باندې اتفاق کړی دی. احمد شاه دین وړاندې د حکومتي کمیټې او طالبانو کمیټې ترمنځ د نهه پاورس اجلاس څخه نه و شوی چې حکومتي کمیټې انکار کړی وو او ویلي وو چې موږ څه وضاحتونه پکار دي لکه طالبانو کمیټې نه او دای هم ویلي وو چې دینا کدا ملاو شي نو مذاکرات په ګټور وي
مشال راډیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسه دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
پښتانه په یوشته مکه
په درنی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلورنی می بجی
زموږ غل مشال رادیو څخه اورید مشال رادیو د نن ورځې د خبرېدونکو ځانګړو اونیز پروګرامونو لړلیک تاسو اورید او زو د شمالي وزیرستان پر لور تیر ماښام د شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې د نڅرګند وسوالو لخوا پر یو گاډي د ډزو په نتیجه کې څلور کسان وژل شوی دي. په میرانشاه کې موجود د استخباراتي ادارو چارواکو مشال رادیو ته د پیښ پخلی کړی او ویلي دي چې وژل شوی څلور واړه ځایي وسوال دي چې د خپل منځي اختلافات له کبله ترمنځ تاوتریخوالي رامنځته شوی دي. نور حال سیمې د مشال رادیو خبريال راکوي.
چارواکی وای میرانشاه میرعلی سړک سره نږدې تپی سیمه کې دغه وسلوال په یو بینجو گاډی کې روان وو چې هلته په درې نورو گاډو کې ناس کسانو ور باندې ډزې پیل کړې او د زیات فایرینګ یا ډزو له کابله په نخښه شوی گاډی د اور لمبو په لمن کې واخیستو. د دوی په وینا وژل شوی ځایي وسلوال دی چې پکې یو مقامی کمانډر شفیق او افسر گردان په نامه پیژندل شوی دی. خدا استخباراتی ادارو چارواکو دا نه دی ویلي چې وژل شوی د کمې مقامی وسلوالې ډلې سره تعلق لري. د سیمې اوسیدونکو هم مشال ریډیو ته د پیخې او وژل شوو وسلوالو تصدیق وکړو. شمالی وزیرستان کې وسلوالو طالبانو لاړخه د دې پیخې په اړه لا هم هیڅ نه دی ویلي شوی. شمالی وزیرستان کې د نوړاندې 2013 کال نومبر میاشتې په 19 نیټه هم میرعلی موسکی سره نږدې حافظ ګلبادر ډلې مهم کماندان مولوی سیف الدین سره د دوه نورو ملګرو په ریموټ کنټرول بامی چاودنه کې وژل شوی وو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. امریکا د حقانی وسوالی ډلې درې کمانډانان چې دوه پاکستانیان او یو افغان دی په تور لیست کې شامل کړل. تر دې مخکې هم د امریکا د خزانه وزارت د حقانی شبکې یو شمیر مشران په تور لیست کې شامل کړي ول. اسمت سروان درته وایي چې د حقانی شبکې دا درې کمانډانان څوک دي او څه ډول فعالیت یې کاوه.
د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ د حقانی شبکې درې غړي د نړیوالو تروریستانو په خاص لیست کې شامل کړل. ویل کېږي چې د حقانی شبکې مرکزونه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وویل د حقانی شبکې سید الله جان، یحیی حقانی او محمد عمر زادران د دې شبکې کلیدي فعالان او مالی ملاتړ کوونکي دي. د حقانی شبکه کلونه مخکله د امریکا له لوري تروریستي ډله پیژندل شوې و. د امریکا د خزانه د وزارت په وینا سمی الله جان چې د پاکستان تبع دی په افغانستان کې د حقانی شبکې قبندان د لوجستیکي چارو همغږونکي او له القاعده سره د حقانی شبکې رابط دی. یحیی حقانی هم چې د دې شبکې د مشر سراج الدین حقانی او شیدی د پاکستان تبع دی. د امریکا د خزانه وزارت په وینا یحیی حقانی له القاعده شبکې سره د حقانی ډلې د رابط په توګه کار کوي. د همویل شوی چې نوموړی یو وخت په افغانستان کې د القاعده شبکې قومندان او له طالبانو سره د دې شبکې رابط وو. خو محمد عمر زادران چې د افغانستان تبع دی په افغانستان کې د حقانی شبکې د قومندان په توګه فعالیت کوي او له طالبانو سره نږدې همکار دی. د نړیوالو تروریستانو په لیست کې د دغو درو تنو د شاملېدو په نتیجه کې به د هغوی شتمنۍ د امریکا د قوانینو پر اساس کنګل او له دوی سره د هر امریکایي راکړه ورکړه او تجارت منع شي. د حقانی شبکې مالی مشر د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو.
د
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زموږ غږ لمشال رادیو خاوري واشنگتن پوسټ رسپانډ لیکي چې د پاکستان لخوا ترخواست کول وروسته د اوباما انتظامیه په دغه هیواد کې ډرون بریدونه تر ډیره کچه محدود کړي دي. رسپانډ د امریکایي چارواکي لخوا لیکي چې پاکستان له دوی څخه هم دغه غوښتنه لرله او دوی ورته په دې لړ کې انکار نه دی کړی. د مقالې نور تفصیل انیس اجمل درته اوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې د اوباما انتظامیه د پاکستان لخوا له طالبانو سره د خبرو په موده کې د ډرون بریدونو د اودرولو د خواست وروسته په پاکستان کې دغه بریدونه تر ډیره محدوده کړي دي. د اوباما انتظامیه اشاره ورکړي چې کچر القاعده موجوده وي او که امریکایي وګړو ته د دوی لخوا خطرې وي نو بیا به په راتلونکي کې هم امریکا د القاعده پر ضد کاروایی وکړي. په ډرون بریدونو کې کمی په نومبر میاشت کې د طالبانو د مشر حکیم الله محسود د وژنې وروسته په داسې وخت کې وشو چې د پاکستاني حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکرات لپاره هسي په لومړی مرحله کې وي. د دې پیښې نه وروسته طالبانو د خبرو نه انکار وکړ او پاکستانی حکومت په امریکا تور لګاو چې دا خبرې په ارادي توګه خرابې کړي. د دې هر څه وروسته د اوباما انتظامیه پر دې کار کوي چې د نواز شریف د حکومت سره اړیکې خې کړي. یو امریکایي چارواکي د پښتنو په ځواب کې لدینا انکار وکړ چې ګنې پاکستان سره کومه رسمي معاهده شوي. نوموړي زیاته کړه چې له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو مسأله د پاکستان کورنۍ معاملې ده. رسپانه لیکي له پاکستانی طالبانو سره د خبرو دویمه مرحله چې د نهي پر ځواب پیل کې دا خود طالبانو لخوا د دوه نومل شوو استازو په مذاکراتو کې د برخې د اغیستونه د انکار وروسته اوسنډیده. په کانګرس کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند یو غړي او د استخباراتو په اړه د سینټ د کمیټې مشر مایک روجرز د نهې پروس ویلي په ډرون بریدونو کې د ولسمشر اوباما لخوا تیر کال بدلون یو مکمله ناکامي ده او دا به د امریکایانو ژوند له خطرو سره مخامخ کړي. رسپانه لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې ډرون بریدونه په عارضي توګه ودرېدلي، په یمن کې اوس هم دوام لري چې پکې په دې وروستیو کې عام وګړي هم وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي وزیر اعظم نواز شریف د واک د سنبالولو لږه موده وروسته د ټولګوندیزې غونډې لخوا د امن د خبرو په اړه ملاتړ ترلاسه کړو. نوموړي تېره اونۍ د پاکستان پارلیمان ته وویل چې وسلوال بېګناه اولس او د پاکستان سرتیري په مسلسله توګه بچني او که د امن په هکله هسې بریالي نه شوي نو ټول کام به د پوځي عملیاتو سره د سخت دریځې پر ضد ودرېږي. ورځپاڼه لیکي بلخوا د اوباما انتظامیه د ډېر کالونو راهیسې په پاکستان دا فشار اچوي چې د حقاني شبکې پر ضد پوځي عملیات وکړي. دا د افغان طالبانو هغه ډله ده چې کاسي په قبایلی سیمو کې ده.
انیس اجمل و چې تاسو ته د واشنگتن پوسټ د هغې مقالې په اړه معلومات درکول چې په کې لیکل شوی و چې امریکا د پاکستان هغه خبره منلې ده چې ډرون بریدونه دي محدود کړي یا دې له منځه یوسي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ډرون د بیو په راټیټېدو سره به د استخباراتو او جګړو په ډګر کې له دغې ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه زیاته سي او د یوې څېړنیز ادارې په وینا د هیوادونو خلک به د دې بې پایلټ الوتکو په خپل سر وژونکي حملې ونه زغمي. د نړیوالو ستراتیژیکو څېړنو اداره وایي اروپایي هیوادونه خپل پوځي لګښتونه کموي خو له دې مخکې په آسیایي هیوادونو کې پوځي لګښتونه زیات شوي دي. د مسلې تفصیل به د فرانس پریس خبري اژانس په راپور کې له جناقه الکوزي څخه واورو.
د بی پیلوټ الوتکو د شمیر او د عملیاتو د قابلیت په زیاتېدو سره د دې ټکنالوژۍ د اخلاقي او قانوني استعمال په اړه بحثونه ګرم شوي. د نړیوالو ستراتیژیکو څېړنو انسټیټیوټ د 2014 کال پوځي توازن په نامه راپور کې وایي اخلاقي او قانوني بحثونه په دې کې دي چې آیا دا حمله بل ځان د دفاع په نامه مشروعیت ولري او که د جګړو د اړتیاو په نامه د اشخاصو د هدف نیولو په مقصد ضرورت پر ځای ګڼل کیږي. د دغه انسټیټیوټ پر راپور کې ویل شوی دا چې د بی پیلوټ الوتکو سیستم کوچنی دی او د جوړولو لګښت یې کم دی. شخصي کمپنۍ، اشخاص او هغه هیوادونه چې مالي توان هم کم وي د دې ټکنالوژۍ څخه به زیات کار واخلي. بی پیلوټ الوتکې د استخباراتو، څار او اکتشافي هدفونو په مقصد زیات استعمالیږي او په هغو سیمو یا فضاو کې فعالیت کوي چې زیات مخالفتونه یا ممانعت پکې نه وي. خو که چیرې دا الوتکې د هوایي دفاع په مقصد استعمال شي خبره به بیا بل ډول شي. روسیا او چین د بی پیلوټ الوتکو د رادار یا هوایي کنټرول د سیستمونو د ګډوډولو یا جام کولو ټکنالوژي جوړوي. د نړیوالو ستراتیژیکو څېړنو انسټیټیوټ په آسیا کې د پوځي لګښتونو د زیاتېدو او د پوځي توازن د خرابېدو مسلې ته هم اشاره کړې او وایي په آسیا کې پوځي لګښتونه په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې اروپایي هیوادونه خپلې پوځي بودیجې راکموي. راپور وایي د امریکا متحده ایالاتو په 2013 کال کې تر بل هر هیواد زیاته پوځي بودیجه درلوده او شاوخوا 6.4 بلیونه ډالره وه. د چین پوځي بودیجه 112.2 بلیونه د روسیې 8.2 بلیونه او د سعودي عربستان پوځي بودیجه 9.5 بلیونه ډالره وه. د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو انسټیټیوټ په راپور کې وایي که د کورنۍ ناخالص عاید پر اساس د هیوادونو پوځي لګښتونه وسنجوو نو معلومیږي چې د افغانستان پوځي لګښتونه د دې هیواد د ناخالص عاید په سلو کې 14.8 یعنې تر بل هر هیواد زیات دي. د عمان پوځي لګښتونه د دې هیواد د ناخالص کورنۍ عاید په سلو کې 11.1، د سعودي عربستان په سلو کې 8، او د عراق پوځي بودیجه د دې هیواد د ناخالص کورنۍ عاید په سلو کې 1.2 برخه ده. د راپور له مخې په 2013 کال کې د 2013 کال په پرتله په آسیا کې پوځي لګښتونه ټولټال په سلو کې 11.6 زیات شوي وو چې نیمایي جګوالی په چین، جاپان او جنوبي کوریا کې و. په عین حال کې د اروپایي هیوادونو پوځي لګښتونه له 2013 کال راهیسې هر کال په سلو کې 2.5 راکم شوي دي. په روان عیسوي کال کې به د ناتو غړي هیوادونه په بریتانیا کې غونډه وکړي او په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت له ختمېدو وروسته حالت او د ناتو ځواکونو د عملیاتي څرنګوالي په اړه به بحثونه وکړي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میز علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در بی پارمانو نو پویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
تاگیتا نو بروسین خلکو تیریاسی شعوری ورد ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورد ورکل
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چترالا دا باچی یو سی پختو دیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت په ورځ په پاوکم 11 او د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 3 بجو له مشال رډیو واوري.
ځانګړې اونیز خبرونه اتلان تاسو دراتلونکو غړي په پاکي اوریدای سي. او زو د خیبر پښتونخوا پر لور، د خیبر پښتونخوا په پولیس کې ګمارل سوی ریټایرډ پوځیان وایي چې دوی د ریګولر پولیس څخه زیاتې قرباني ورکړي او ډیوټیان هم کوي خو ډېره کمه تنخواه مراعات اخلي. په پېښور پریس کلب کې دوی یو خبري غونډه وکړه او مشال راډیو ته وویل چې د ریګولر پولیس په شان دي د دوی مراعات او تنخواګانې زیاتې کړل سي. دوی زیاتوي
زمان دې عزیز الرحمن حوالدار عزیز الرحمن د اکسرسمن پولیس سره زموږ تعلق دي کوم معاهده مو سره شوی و دا غي مطابق مونږ د دې خپل حق نه راکې او زموږ هدر ودي صاحب چې کومه ترخه جاته کړې و نو هغه بیا 2012 کې یکم جنوري نه بیا مونږ نه دوپاره کټوتی شروع شوی و نو دې موجوده حکومت مونږ لپاره سم نه لګیږي. زموږ اکسرسمن تقریبا 2500 کسان یو او 2500 کسانو کې ډیرو کسانو د دې وجه نه نوکری پر خوده ته خرج کوم او موږ هر سړی د 10 ورځو بچو پلانګ ګډاګان خلک دي. بل چې زموږ کم کسان چې شهید شي مونږ ته هغه پیکج نه ملوي کم چې خپل پولیس ته ملوي مونږ ته پیکج دی راکړي 20000 کم 5 لاکھ روپے او پولیس والے چې کم شهیدان شي هغه ته وکی 30 لاکھ روپے.
ایمانوم اتیق ته موږ سره د تنخوا زیاتې شوې ده 2009 کې چې موږ سره برتی شولو مونږ ته تنخوا تقریبا کوم پیکج باندې راته کړی او هغه مطابق موږ برتی شولو. بیا دوی موږ ته په غی کې ویلو چې تاسو ته کم مراعات خیبر پختونخوا پولیس تحصیل دی هغه تاسو ته ملایږي. وزیر اعلی کې پی کې ول سټینګ 2011 جنوري فروری کې اعلان وکړ 50% موږ ته تنخوا غی سره 50% زیاتې شولې او په دا کې موږ ته جون تر دسمبر پورې تنخوا خې ملاو شولې تقریبا 6-7000 روپے تنخوا زیاتې شولې. هغه چې پګو مې شته تیر شولې او دوی په جنوري 2012 کې بیا موږ نه تنخوا چې دی ریکوري شروع وکړه. موجوده اوس دوی موږ ته چخپل 2009 کې برتی او اغه نه هم 7-800 روپے کمې راکې 13-14000 روپے سپېده ورکې 16000 ولدار نه ای سای ته ورکې 19000 او سب انسپکټر ته ورکې یا انسپکټر ته 23000 روپے ورکې.
زما رجولین نوم د ضلع کوټ سره تعلق ساتم ډیوټي مې په بونیر کې دای مملک د دې پر موږ بیا قرباني مور کړی دی بیا مور کو ورته دانه چې مطلب چې موږ صرف پیسو دې پر دې باندې موږ قرباني ورکو موږ دې د ملک باندې هر کس تا قرباني ورکو پر کین موږ دا غاړه چې خمه خدمت بچی دي مو غاړه دی او مطلب لري لري زینو کې پرته یو کرایانه مولاګي تقریبا په مشت کې چې موږ یو ځل په چټۍ باندې دزو او پرمننت مطلب ته موږ په ډیپټۍ باندې مطلب چې موږ کنه پرته یو او هر کس ته افسر اډر هغه باندې عمل کوو او بلکې دې موږ دا لري چې کوم رات کو خیبر پختونخوا پولیس اب دو تمہیں لویگی
زما نام گلاب رحمان دا د سوابے اسی دن کے ما او پانگو کی ڈپٹی کو مجھے چکل منگتا دے ملک ضرورت شو نہ منگ ہر وقت دے ملک دا پارا قربان ہے مخ کی مور کڑی دی اس مور کو بیا بم مور کو چکل منگا دل تک رالو انو دا ہر ڈسٹرکٹ کے ندا حالات چے بس صرف پتاڑوں کے بدن نہ پولیس محفوظ ہو بار بنو تپ سڑک نو بانے انو منگ چرالو نو منگا کنٹرول سنبھال کو چے چرتا چوکائی وی دا پولیس انو اگے داگے قبضے منگا واغستے او پاگا جائے کہ منگ تعینات شروع چے کم جائے تو ریگولر پولیس انکار کرے دے کم جائے نو ناگا جائے تو منگا تلیو زمنگا چرے پہلے پلٹون نو بیا دے سر چکم دے نو ریگولر کڑ شامل کو پلٹون نے زمنگا ختم کرو اس اگے سر منگ برابر ڈپٹائی کو بلکہ داگے نہ خی ڈپٹائی کو زمنگ نہ خلق شہیدان ہم شو زمنگ نہ خلق معذور ہم شو پلاس اخپو بانے
دا خیبر پښتونخوا په پولیس کې ګمارل سوی ریټایرډ فوجیان و چې د ریګولر پولیس په شان یې د تنخواو او مراتو غوښتنه کول.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونو لومړی سارنی خبرونی سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دي. د مشال رادیو ټولې خبرونی تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس هم د هارون بچا په ژغ کې د دغه سندري پر لور ساس پام را ګرځوم.
وطن دیکھ جانا وطن دیکھ جانا یوں روح دے بل میں زان 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 نا دلوگے دیا دانا دی قربان دیا دانا دی قربان دکھائی سنا دلوگے دیا دانا دی قربان دیا دانا دی قربان ستا صبح کی خافری 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 زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان سینا شل سندھ نارا روان کپ سواد کی دی مڑے کپ سواد کی دی مڑے کپ سواد کی دی مڑے کپ سواد کی دی مڑے
دا هرن بچا په ژغ کې مسندر اورید د زمو ژغ له مشال رادیو څخوري او د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنه ولیدې د سهار 9:30 بجې سوې ګلاز به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
دا شمالی وزیرستان په میرعلی میرانشاه سړک تیر شپه د نامعلومو کسانو په ډزو کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په میرانشاه کې د استخباراتي ادارو چارواکو پرون مشال لري د ویلي څلور واړه مقامی وسلوال وو چې خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې وژل شوی. د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د کمیټو ترمنځ ملاقات نن متوقع دی. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د حکومت لخوا د ټاکل شوې کمیټې رابطه کار عرفان صدیقی کړي. د پاکستان سرکاري رادیو د عرفان صدیقی په حواله وایي چې حکومت زر تر زره مذاکرات شروع کول غواړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې قومندانان یې په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوی دي چې د امریکا تر اختیار لاندې د حقانی شبکې سید الله جان، یحیی حقانی او محمد عمر زدران ټول جایداد او شتمنۍ کنګل کړی شوی. د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملاله یوسفزئی د ماشومانو نړیوالې جایزې لپاره نومول شوی. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر ورکړي چې د دې اعلان د سویډن په سټاکهوم کې شوی. د عراق د مرکز بغداد سخت امنیتي سارلاندې سیمه او جنوب ختیځ کې پرون څو موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه درې دشتنه وژل شوي او تر شپېتو نه زیات ژوبل شوي. د رپورټونو له مخې د بغداد د سخت امنیتي سارلاندې گرین زون کې چې د وزیر اعظم دفتر او د څو لویدیځو هیوادونو سفارتونو هم پکې دي 5 دشتنه وژل شول. بلخوا د امریکا د ایوان نمائندګانو غړو پرون د عراق پر وزیر اعظم نوري المالکي د سیاسي پوخلاینې په کار کې د سوسروي او له ایران سره د اړیکو په خاطر تنقیدونه وکړل. د یورپین یونین د بهرنیو چارو پالیسۍ مشره کاترین اشټن وای د یوکران د چارواکو او د حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ د شخړې د حل کولو لپاره ډیرو نورو هڅو ته اړتیا ده. دا خبره میرمن اشټن پرون په کیف کې له ولسمشر ویکتور یانکوویچ او مخالفو مشرانو سره جلا جلا ملاقاتونه وروسته کړي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتون پرون په سوچي کې د اولمپکس کلی دوره کړی او اعلان وکړو چې روس د 2014 کال د ژمی اولمپکس لوبو کوربتوب ته تیار دی. پرون د پوتون له اعلان سره سم یو وخت د اولمپک مشال سوچي ته ورسېده.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې ګولایاس وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې دا چې په پاکستان کې د دغه هیواد کورنۍ ورځپاڼو د خپلو اداریو موضوعات څه ټاکلي دي او پر څه بحث کړی دی راځي چې ورته غوښتو.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې دا وخت د ټول پاکستان د قام سترګې د حکومت او طالبانو مذاکراتو اړخته دي او ګوري چې سبا کېږي. خو دا خبره هم د نظر وستل نه دي پکار چې دا دومره آسان لار هم نه ده. په دې لار کې هر قسمه خندان مخې ته راتلی شي. ادارې مخکې لیکي چې د تیرو ورځو کې خیبر پختونخوا او سند کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی شوی دی او تحریک طالبان د دې نه د لا تعلقۍ اعلان کړی دی. خو دا به پوره نه وي بلکې تحریک طالبان لا د دې پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت سره مرسته پکار ده. او بل ضروری خبره دا ده چې کله هم دوه ډلې خپل منځي اختلافات ختمول غواړي او د روغې جوړې اړخ تزي نو د میډیا په ذریعه مذاکرات نه کوي بلکې نیخ په نیغه کینی او مذاکرات وکړي. او دې لړکی د نورې نړۍ مثالونه هم زموږ په وړاندې پراته دي. ادریا اخیره کې د دې مسلې حل خای او لیکي چې طالبانو او حکومت لا د مذاکراتو لړکی دا خبره هم په نظر کې ساتل پکار ده چې لومړی ورځو کې دا معاملہ سیمه ایز وا خو اوس دې معاملې قامی او نړیوال شکل خپل کړی دی. نو باید چې طالبان د ملا عمر نه راهنمایي واخلي او حکومت هم د خپل سیاسي ډلو سره د سلا مشورې سلسله جاری وساتي ځکه چې چیلنجونه ډیر غټ دي خو په دې قابو مندل هم ضروری دي او که د اخلاص نه کار واغستې شو نو دا غټي مسلې هوارې دي شي. بل پلو د پیښور نخپلیدونکو اجرس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور په کوچه رساله نالدار کی د امام باڑی مخیتا یو ہوٹل کی د ځان وژن کی 14 دلاسا نه ته نمړو او د 500 نه زیات جوبل شوی دی او ور سره ہوٹل او خوښا ودانو ته هم زیان رسیدلې دی. بل طرف ته د اتوار په ماخام د پیښور سلیما کی هم 14 شوی دی چې ور سره بازي کسان مړو او جوبل دی. ادارې وړاندې لیکي چې د پیښور د ننې علاقو کې چرته چې تنګي تنګي لاري کوسی دی باید چې د دغه ځای اوسیدونکو د خپل مدد په خپل د اصول لاندې د سکیورټی انتظامات وکړي او څه قسمه بد پیښه کې د جوبلو اسپیټال تر رسولو کار هم خپل وکړي ځکه چې د ځایونو او لارو کوسو کې ډیر رش وي او مقامی خلکو ته اسانۍ او لنډې لارې معلومې وي نو ورسره د ډیرو خلکو ژوند بچ کې دی شي. اداریا اخیر کې وایي چې د کوچې رسالدار پیښه کې هم خلکو په خپل مړی او جوبل کسان لیډی ریډنګ اسپیټال ته رسولي وو او تر څو چې بلدیاتی نظام نوی راغلی تر هغه مقامی خلکو ته دا کردار تر سره کول پکار دی. باید چې پولیس او نور سکیورټی ادارې هم دې کار کې مداخلت ونه کړي نو ورسره به د څه قسمه بدې پیښې صورت کې رنځوران او جوبل زر تر زره علاج لپاره رسولې شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. یو سم نړیوالو رسپانس ته کتنه لرو. ډیلی ټلیګراف رسپانس د طالبان او پاکستان ترمنځ د مذاکرات په اړه مقاله لیکلې ده او په یاد پروسه کې ستونزې په ګوته کړې دي. بلخانی یو ارچانز رسپانس په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د امریکا د رول په لړ کې هغه بحثونه ته کتنه کړې چې د اوباما انتظامیا ورسره مخامخ ده. د دوه مقالو مهم ټکي به مليحه امیرزاده درته واورم.
ډیلی ټلیګراف رسپانه لیکي یوې خواته کو کتل شي نو له طالبانو سره د مذاکراتو خبره خخکاري. د اسلامي سخت دریزو یاد ډله چې تر سوري لاندې نورې وسلوالې ډلې کار کوي په زرګونو خلکو د وژلو ذمه واره ده. رسپانه لیکي دا سخکاري چې امنیتي ځواکونه د بریدونو په مخ نیولو کې پاتې راغلي دي او عدالتونه هم عدالتي کاروایي پر مخ نشي بوتللې. رسپانه د پاکستان د سیاست لپاره وسلوال ته ټولو لوی ګواښ ګڼي چې له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې په ځینو علاقو کنټرول دي. رسپانه د سولې د خبرو اترو په اړه پوښتنه راپورته کوي چې آیا د کامیابۍ امکان لري او دا چې روزانه قتل عام ودرولی شي او که څنګه. په جواب کې یو رسپانه لیکي چې داسې نشي کېدی ځکه چې کو پخوانو وختونو ته کتل شي نو معلومیږي چې په پاکستان کې له طالبانو سره وخت په وخت د مذاکراتو سمانه پاتې شوې ده. په تیرو وختونو کې د وسلوالو له کمانډرانو سره مقامی راضینامې شوې دي چې کچري دوی پر حکومتي هدفونو بریدونه ونه کړي نو دوی ته به څه نه ویل کېږي. خو رسپانه لیکي دغه شان راضینامې یوازې د محدود وخت لپاره پر ځای پاتې شوې دي. ډیلی ټلیګراف زیاتوي د وسلوالو په تاریخ کې د درزونو له امله مذاکراتي عمل ګرانېږي ځکه چې په دې پوهېدل ګران وي چې له چا سره څوک خبرې کوي. د رسپانې په خبره هغه کوم تړون چې پکې د پاکستانی ریاست لخوا په مکمل ډول د طالبانو شرطونه منل نوي شامل هغه ته به په دې سترګه کتل کېږي چې پاکستان د وسلوالو د خونړي کمپین واپس شروع کولو نه مخکې نور وخت ترلاسه کول غواړي. رسپانه په دې کې د خطر یادونه کوي او وایي چې داسې ښکاري پاکستانی مشران نه پوهیږي چې څوکړي. یو مکمل پوځي کاروای کول اوس هم د غوی لپاره یو مسله ده ځکه چې پاکستانی طالبان له حقانی شبکې او هغو نورو وسلوالو ډلو سره تړلی ده چې په افغانستان کې د اسلام آباد اثر برقرار ساتلو لپاره استعمال شوی دي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر هغو لارو چارو غور کوي چې په دسمبر کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به پاتې کېدونکي امریکایي سرتېري په څه شمېر کې وي او یا کچري امریکایان په هیواد کې پاتې نشي نو څه به کېږي. دغه بحث د اوباما په انتظامیه کې بیا هغه کشالې پیدا کړې دي چې په لومړي سر کې د درزونو د پیدا کولو وجه ګرځېدلې وي. رسپانه لیکي په داسې حال کې چې کرزي د واشنگټن له نظر سره سم یو غیر متوقع ملګری ثابت شوی دی. د انتظامیه پر افغان ستراتیژي تنقید کوونکي په 2014 کې له هیواده په مکمل ډول د وتلو خبره کوي. د اوباما په غیر پوځي حلقه کې ځینې کسان شک لري چې دغه جنرالان د پاتې کیدونکو ځواک په حقله د کړنلارې په اړه کې دي شي د هغه د تیروستلو کوشش کوي. خو پوځي چارواکي وایي چې هر قسمه لارې خلاصې ساتل غواړي او تر نور هر چا زیات په هیواد کې پاتې کېدل غواړي. رسپانه د امریکا د دفاعي چارو یو پخوانی سلاکار بیری پاول د خلیلي کې چې پوښتنه دا ده چې آیا د عراق په جګړه کې ترلاسه شوی سبق له افغانستان سره هم سمون خوري کو څنګه او آیا هم هغه شان ګواښونه به مخامخ راځي او کنه. د نوموړي په خبره دا د انتظامیه لپاره یو مهمه پوښتنه ده. د امریکا د دفاع د وزارت چارواکي وایي اوباما ته د فیصلې لپاره د وخت ورکولو په ترڅ کې دوی د ځواکونو د بیا تنظیمولو کوشش کوي او په سیمه کې د ځواکونو د پاتې کولو په لړ کې پر اوباما د فشار اچولو پر ځای دوی د وخت تېرېدلو سره د پاتې کېدلو په اړه د بیلابیلو احساساتو سره مخامخېږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ. د برېټانیا یو پوځي کارپو وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې په خپله د راتلونکو انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. دغه کارپو همداراز ویلي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان د دې چانس نه لري چې له پوځي لارې واک ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
یو پوځي څېړونکي پرون وویل طالبان د خیال په دنیا کې اوسي او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته خپلو هدفونو ته د دوی د رسیدو چانس خورا لږ دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ د مځکنیو وسلو جګپوري غړي ډګرمن بن بری وویل افغان امنیتي ځواکونه بلواسط هلې ځلې کاملا په کنټرول کې لري. د په عین حال کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه باید د حمل د 14 منیټې د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو امنیت په بریالیتوب وساتي، خو ګرانه ده چې اټکل وشي چې واک به په افغانستان کې په سولیز ډول انتقال شي. بری وویل په 2014 میلادي کال د طالبانو پوځي حملې ناکام شوې. په کابل کې د دوی حملو کڅه هم سیاسي اغیز درلود، خو له امنیتي پلوه بې اغیزې وې. د پلندن کې د ستراتیژیکو څېړنو د انسټیټیوټ په مرکز کې فرانس پریس خبري اژانس ته همداراز وویل چې اوس موږ وینو دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د بلواسط عملیات په بشپړ ډول په کنټرول کې لري او افغانستان ساتي. د دغه انسټیټیوټ د اصلي کالنی راپور لخبرولو وروسته وویل افغان امنیتي ځواکونو هغه سیمه شو ساتلې شوې چې ناټو پوځیانو له وسلوالو طالبانو څخه په جګړه کې نیولې وي. د اټکل وکړ چې د 2015 میلادي کال د جنوري په لومړی چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړیږي، د افغانستان حالات غالبا داسې وي لکه نن سبا چې دي. د ګرمن باري چې په بوسنیا کې د ناټو پوځیانو قومندان وویل ناټو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي له لوري د امنیتي موافقه پر نه لاسلیک کولو ډیر اندېښمن ده. د امنیتي موافقه نه لاسلیک کېدل په اوږد مهال کې د افغانستان امنیت او ثبات ته خطرناک وبلل.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو په لومړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا کې تاسو پام اوس د فیاض خیشکی په ځخ کې د دې سندري پر لور راګرځوم.
بیتا چات ټټ نشي ننګياله زما ژوندون کا چې بیتا چات ټټ نشي ننګياله زما ژوندون کا زما دي مسلمان وی تفکر می د پختون کا بیتا چت ٹٹ نشین یالے زما جندن کا چ بیتا چت ٹٹ نشین یالے زما جندن کا کم چیخا دیے لما یوڑا زلواختا دلن کم چیخا دیے لما یوڑا تو کاروان میں تھا ہمت او استقلال بے تراس تنکڑا کاروان میں د ہمت او استقلال بے تراس تنکڑا زل زما دے مسلمان وی تفکر میں د پختنکڑا چبی تا چت ٹٹ نشین یالے زما جندن کا چبی تا چت ٹٹ نشین یالے زما جندن کا
گلشن یہ تری بدلی تا زما واڑ شڈلی گلشن یہ تری بدلی تا زما واڑ شڈلی ہر یو سڑے دا ملت متی خپلاس کی را سرغن کا ہر یو سڑے دا ملت متی خپلاس کی را سرغن کا زما دی مسلمان وی تفکر میں دا پختن کا چپتا چا تک نشین یالے زما جندن کا چپتا چا تک نشین یالے زما جندن کا
دا فیاض خشکی په ژغ کې مو سندر اوریده از موږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري زیات شمیر افغانان په وطن کې د بیروزګاری لامل او په بهر کې د ښه ژوند په هیله په ډیرو سختو شرایطو او زیات پیسو لګول سره ځانونه لویدیځو هیوادو ته رسوي خو اکثره په ناغوښتن کې د مربوط هیوادونو لخوا بیرته افغانستان ته استول کیږي د همدغو افغانانو یو شمیر په سمندر کې د کښتۍ د ډوبېدو او نور خطرونو وروسته استرالیا ته رسیدلي خو حکومت یې په ناغوښتنې رد کړي او دا مهال یې بیرته افغانستان ته د استولو تیاری نیسي په استرالیا کې د افغانستان سفیر له چارواکو غوښتي چې د افغانانو بیرته استول یې وځنډوي په دې اړه نور تفصیل جانا کالکو ځای راکوي
په استرالیا کې د افغانستان سفیر محمد نصیر اندیشه د افغان پناهغښتونکو او په خاص ډول د یو 15 کلن افغان پر وړاندې د کامن ویلت یا ګډو ګټو هیوادونو پر پالیسۍ انتقاد وکړ او له استرالیا څخه یې غوښتي چې د دغه افغان د بیرته استولو کارونه دې بند کړي مدافع وکیلانو له محکمې څخه غوښتي دا 15 کلن افغان چې په 2018 کال کې د کښتۍ په واسطه استرالیا ته رسېدلی و بیرته افغانستان ته وانستوي د مهاجرو د عمل ائتلاف په نامه مؤسسه وایي کچیر مدافع وکیلان په محکمه کې بریالي نشي 15 کلن افغان به د سه شمې په شپه په الوتکه کې کابل ته واستول شي په استرالیا کې د افغانستان سفیر وایي کچیر دغه 15 کلن افغان کابل ته لاړ شي د زیاتو ستونزو سره ممکن مخامخ شي او د اوسېدو ځای هم نه لري محمد نصیر اندیشه وایي د ته ویل شوي دا سړی چې په خپل خوښه افغانستان ته نستنېږي له مالي مرستو څخه به هم محروم شي
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري په استرالیا کې مو د افغانانو د ستونزو او د حکومت لخوا د بیرته راستولو د اندیښنو په اړه تاسو راپور واورېدی او اوس د افغانستان لغمان ولایت ته ځو د لغمان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې به د 146 انتخاباتي مرکزونو څخه یوازې 144 مرکزونه فعال وي چې په دې کې به هم 40 مرکزونه د وسلوالو تر تهدید لاندې وي خو زیاتوي چې د عملیات په نتیجه کې به وکولای شي چې د لغمان لرې پرتې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او پر امن انتخابات ته لاره هواره کړي نور حال سیمې د مشال راډیو خبریال راکوي
د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د انتخاباتي مرکزونو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې کلک امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوی او په یو شمیر ولایتونو کې د مرکزونو تعینات نهایي شوی لغمان هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو لپاره د انتخاباتو مرکزونه پکې تعین شوي دي د لغمان ولایت امنیه قماندان جنرال داوود امین وایي په دغه ولایت کې د 146 مرکزونو څخه 144 مرکزونه نهایي شوي خو دوی به وکولی شي چې په 94 مرکزونو کې پوره امنیت ونیسي
نوی جدول چې ماته همدا اوس راورسېد کمیسیون انتخاباتونه موږ 2 سایټونه چې تسلط دښمن کې وایي حذف کړي دي او فعلا د پاره 144 سایټه د موږ پاتې کیږي د موږ د هلو ځلو او د خاص عملیاتو په اساس چې په دغه 4 ورځې کې په لغمان ولایت کې لرل تقریبا په حدود 5 چې تعدید کې واقع موجود وو هغه هم ټک شوي دي چې موږ راپور نه خپل وکړي په دې ارتباط موږ انشاءالله تر 4 الی 5 سایټو پورې تامین امنیت کولی شو چې دلته انتخابات وکړو
جنرال امین زیاتوي چې دوی به په نږدې وخت کې د لغمان ولایت هغو سیمو کې هم د وسلوالو طالبانو د لمنځه وړلو په خاطر عملیات ترسره کړي چې انتخاباتي مرکزونه پکې د تهدید لاندې دي
دا مشال ریډیو ده زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم د پاکستان پر لور ځو. په پاکستان کې له کشمیریان وبخشي، په پاکستان کې پر شذو د زیاتیدونکو تشدد حال درکو. په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې په دغه هیواد کې د شذو پر ضد تشدد نور زیات شوی دی. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وایي چې په پاکستان کې د شذو پر ضد تشدد په اړه ډیر قوانین جوړ شوی خو په سمه توګه نه دی عملي شوی. زموږ همکار انیسا اجمل په دې اړه راپور لري.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وایي چې په دغه هیواد کې یو خو د ښځو د حقوقو په اړه پوهاوی ورکول کیږي، نو بل پلو د ښځو پر ضد تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو سمر مین الله وایي چې په پاکستان کې د ښځو پر ضد د تشدد په اړه ډیر قوانین جوړ شوي دي خو په سمه توګه نه دي عملي شوي. سمر مین الله وایي په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې که یو خو ولس له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، نو بل خوا د معاشري د بهتري لپاره ښځینه کارکونکو سره د ټولنې له بد سلوک روان دی.
ټولو کې غټ مثال خو زموږ مخکې دی، ملالا پخپله دی. نو هغې هیڅ لیول باندې هیچا نه صرف سیکیورټی ور نه کړه، بلکې هغې ته خپل ملک هم پرېښودل وو. او هغې سره سره بیا فریدا هغه چې زموږ مخکې مثال دی، بیا په سوات کې ځینې داسې کیسې زموږ مخکې له راغلي دي. نو دا ټول خو چې دی سټیټ چې کله ریسپانسبلټی نه اخلي، او دا خو ټولو کې غټه مسله ده جی چې کله پورې مونږ خلکو لا فریډم آزادي د سوچ هغه نه ورکو، فریډم د خبره کولو نه ورکو، هیڅوک دلته سیکیور هم نه فیل کوي.
سمر مین الله زیاتوي په پاکستان کې هغه ښځې چې لږ ډېر یې شهرت ترلاسه کړي پر ضد یې د تشدد واقعات زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سوات کې د سټیج یوه پیغله اداکاره شازیه چې څو میاشتې وړاندې یو تن یې په مخ تیزاب شیندلی وو، اوس ډېر د بدحالۍ او غریبۍ ژوند تېروي. د هغې د مخ او بدن یوه برخه سوځېدلې ده. نوموړې څو ورځې وړاندې مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو اوس د مالی ستونزو سره مخامخ ده.
ما تیزاب واړول بیا لکه په هسپتال ته ځلاړم، لکه هلته مغیوانه غستمه. نن چې ما سره دا کیس شوی دی نو هر څه مکه کسان دي، مطلب چاته د ور نه ویلې، چاته د پلار نه ویلې، مکه کسان دي چې لکه زمانه مخ اړوي.
دا اوسې د پښتو نامتو سندرغاړي غزاله جاوید چې د سوات اوسیدونکي وه، په 2012 کال کې وجل شو. بیا د خیبر ایجنسی فریده افریدی چې د خیر ښېګړې یوه کارکونکي وه، هم په 2012 کال کې وجل شوې ده. د خیر ښېګړې یوې ادارې استحکام شرکتی یا SPO یو چارواکي اجاز دورانی چې په 13 دسمبر میاشت کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د ښځو د حقونو د پوهاوي په اړه یو کمپین هم کړی وو، وایي چې د پاکستان حکومت د ښځو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. بلخوا د بشري حقوقو لپاره د قومي کمیشن یا نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف وومن مشره انیس هارون وایي چې د پاکستان په ځینو برخو کې د ښځو پر ضد تشدد لا نور زیاتېږي.
یہ ہر جگہ پاکستان میں ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قانون تو بدل گئے، لیکن
د خزو پر ضد تشدد پیښې په ټول پاکستان کې کیږي. د دې وجې دا دي چې قوانین خو جوړ شول خو په سمه توګه عملي کیږي نه، او بیا جرمونه لا نور زیاتېږي ځکه چې مجرمانو ته سزا نه ورکول کیږي. موږ سره چې تیر کال کمې شمېرې راغلې وې، په هغې کې د خزو په وړاندې د ټولو نه زیاتې د تشدد پیښې په پنجاب کې شوې وې، خو دا معلومات هم مخې ته راغلل چې په بلوچستان کې خزو سره تشدد لا زیات شوی دی.
جو شرح ہے وہ بڑھی ہے.
یاد دیوی چې د پاکستان تیر حکومت د ښځو د تحفظ لپاره د وومن پروټیکشن بل او د تیزابو د پیښو د مخنیوي لپاره هم قوانین منظور کړي دي چې د بشري حقوقو د کارکونکو په وینا په سمه توګه نه دي عملي شوي.
په پاکستان کې مو پر ښځو د زیاتېدونکو تشدد په اړه راپور اورېدی. یاوس زو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان د لورلای سیمې سادیه له 15 کلونو راهیسې د ایډز په مرض اخته ده. نوموړی وایي دا نور ناروغي له خاوند ورته منتقل شوې او خاوند وفات شوی دی. نوموړی وایي د بېوزلۍ او غربت له کبله ژوند ډېر ستونزمن دی. د مشال راډیو خبریال د سادیه کور ته ورغلی او د هغې پر ژوند یې دا راپور جوړ کړی دی چې تاسو اورېدو ته بولم.
د ورځې د غرمې وخت وه چې د سادیه لورور سره د دوی له خټو جوړ شوي کور ته چې په ورا یې زړه پرده ځړېده ورننوتو. د سادیه پلار د ډاکترانو هغه ټولې پرچی را تشکاره کړې چې پرې لیکل شوی و. دا 28 کلنه میرمن د ایچ آی وی ایډز په لاعلاج رنځخته ده. د سادیه د پلار کور د بلوچستان په پښتون میشتې لورلایي یا بوري سیمه کې دی. د دې په خبره لس کاله وړاندې یې د جعفر په نامه له یوه ځوان سره واده وسو، خو تر واده یوازې دوه کاله وروسته یې خاوند وفات سو.
زما د خاوند د اته کاله کار سو وفات سو. دی وفات سو بیا زما پلار ټیسټونه وکړه، هغه دغه بیماري و، بیا ډاکټر له یوړه ما هغه ویل چې په کراچۍ له او بیا زموږ واس نسته سه لیا خوراک پکم لیا دوایي په اخم لیا څه پکم.
د سادیه په خبره خاوند یې په خواري پسې متحده عرب اماراتو ته تللی چې هم هلته ناروغ سو او تر ناروغۍ وروسته یې له هغه ځایه را اوټ کړ. سادیه وایي دا په خپله بیماری نه پوهیږي، خو خلک ورته وایي چې ستا لوی مرض دی او د دې علاج هم تر اوسه کېدلی نسی او نه بل واده کولی سي. د ایچ آی وی ایډز دا ناروغه زیاتوي.
اوس مونږ ته له ورو واسطه نه مت پلار واسطه زما خاوند په دبي کې و، بس له دبي راغی بس ته دغه بیماری و. د ده یو کال په کې اوس هغه وفات سو. زما د ده یو کال سره اوس له هغه بعد زه ناسته یم. تا دې دا خوراک بس منسته دوایي خورم.
سادیا یوازې پښتنه نه ده چې د ایچ آی وی ایډز په ناروغۍ اخته ده، بلکې په کوټه کې د ایډز کنټرول پروګرام چارواکي وایي ډیری داسې کورنۍ ښځې شته چې په دې مرض اخته دي او لا هم د دې ناروغۍ د نوم نه اخیستلو له وجې بې درملو د مرګ انتظار کوي. 28 کلنه سادیا د مشال راډیو لارې د ټولنې له مالدارو یا شتمنو خلکو څخه خواست کوي چې د دې مرستې وکړي تر څو د پاتې عمر شپې ورځې یې څه په آرامه تېرې شي.